د مشال رادیو خبرونه ته وګه د نن ورځې روسته خبري غړې ته موزه نجيب عامر هر کله کوم را سره پات شي په دې خبري غړې کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلا بیل ریپورتونه مرکې او شننې را سره دي په سر کې به تاسو ته خبر نو وړاندې کوو له خبر نو وروسته بعد د دې خبرونه مهم ریپورتونه در پیژنو انیس اجمل په سټوډیو کې ده تاسو ته خبر نو وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د بلوچستان په مارګټ سیمه کې سلور امنیتی ځواکونه وژل شوې دي په ننګرهار کې د پولیو ضد 15 روغتیایي کارکونکي وژل شوې او د امریکا ولسمشر نن د روپای ټولنې له مشرانو سره په تجارت او نورو موضوعاتو خبرې کوي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مارګټ سیمه کې د اف سی ځواک سلور غړي وژل شوې دي په کوټه کې د فوج دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې تیرورس نامعلومه وسلوالو د امنیتي ځواکونو په پوستي لاسي بمی برید وکړ بیان زیاتوي چې د وژل شوو امنیتي ځواکونو تعلق له خیبر پختونخوا پنجاب سره دی تر اوسه د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې په بنو کې حکومتي چارواکي وایي چې تیر شپه د جانخیلو د پرلتوالو د حکومت 50 کسیزه جرګې ترمنځ مذاکرات ناکامه شوې دي د بنو ضلع مرستیال کمشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوی احتجاج کوونکو ته د مارچ په میاشت کې د شوې لوسنامې د عملي کولو د پوځي حکومتي لوړپوړو چارواکو سره د ملاقاتونو او په سیمه کې د عملیاتو وړاندیز ورکړ خو پرلتوالو له دې وړاندیزونو منلو انکار وکړ خو د احتجاجي ناستې یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر مشال ریډیو ته ویل چې پرلتوال په سیمه کې د بشپړ امنیت پړه له حکومتي او پوځي مشرانو پوخ ډاډ او عملي اقدامات غواړي
لاس باندې هغه پورې ښوي چې څو پورې په دې باندې عملي ګام لږ پورته شوی که تاسو باس کار په شروع کوئ کنه موږ ناست یو دوی ورته وایي چې نه تاسو لاس خاورې ته وسپارئ او درنه ختمه کوئ موږ به بیا په دې باندې مخکې درومو کنه
د مې په دیرشمه د بنو په جاني خلو کې د یو مشر ملک نصیب خان تر وژنې وروسته د پیل شوې احتجاجي پرلت نن شپاړسمه ورځ ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان مشرتابه غوښتي چې د خپل مسلو هوارول لپاره دی یو ځای کینی د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه د قریشی په حواله لیکلي چې د افغانستان سولې بهیر مهمې مرحلې ته نږدې شوې ده نوموړي زیاته کړه چې بیلابیلې ډلې له تورونو هیڅ نشي ترلاسه کولی شاه محمود قریشی په دې هم ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی او اسلام آباد وکلم خپله خاوره د بل پر ضد کارولو ته پرې نږدي په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې نور 950 کسان مړه شوي دي د کووید-19 وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې نور 838 کسان په دې وایرس اخته شوي دي خو په دې هغه موده کې ترې 1500 کسان بیرته ښه شوي هم دي نن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې نامعلومه وسلوالو په دریو جدا جدا پیښو کې د پولیو ضد 15 کارکونکي وژلي او سلور یې زخمیان کړي دي له دې وړاندې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې یو تن وژل شوی د ننګرهار پنتمواتي مسؤل عطا الله خوګیاڼي مشال ریډیو ته ویل چې لومړۍ پیښه د خوګیاڼو ولسوالۍ اړوند چمتلي خارګوټي کې شوې دویمه پیښه د سره رود ولسوالۍ او درېیمه د جلال آباد ښار اړوند په درېیمه ناحیه کې شوې د ننګرهار چارواکو زیاته کړې چې د پولیو پر ضد د ویکسینو کمپاین پرون پیل شوی خو سر لننه تر نامعلومه وخته پورې سندبل شوی د یادو پیخو سیمواری لچا نه د منلی د نړیوالو مشرانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د مالی لګښت لپاره موافقه کړي د نېټو سرمنشي یان سټولټنبرګ پرون د دې تړون د ډیر شوغړو هوادونو د سرمشري سي په پای کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نېټو او متحدیان په اوس وخت کې پر دې کار کوي چې په څه ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت دوام یقیني کړي شي او اخیری خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اروپای شورا مشر چارلز مایکل او د اروپای کمیشن مشر اورسلا ون دیرلین سره د ملاقات پر مهال د تجارت آب و هوا بدلون او د روسیې او چین د مخ په زیاتیدونکي سخت دریس په وړاندې د ګډ ائتلاف په اړه خبرې کوي امکان دی چې دواړه لوري د خپل اړیکو بیرته لانو رخه کول لپاره کار وکړي ځکه چې د دوی ترمنځ د تیرو سو کلونو راهیسې اړیکې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامی په موده کې سړې شوې وي د خبرونو پای
انیس اجمل وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم ریپورتونه دادي په بلوچستان کې د اف سی سلور سرتیری وژل شوی ریپورت پیلرو جان خیرو کې د پرلتوالو حکومت ترمنځ جرګه ناکامه شوه
تاسو لاش خاور ته وسپارای او درنه ختمه کوي موږ به بیا په دې باندې مخکې درومو کنه نو کام دا چرته مړه
د خیبر پختونخوا حکومت یو واری بیا سکولونه بند کړل په صوبه کې د بلدیاتی ټاکنو لپاره مهمه پریکړه کیدونکې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته کتنه کو لیو شنون کې مشتاق رحیم نبوورو چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل څه غیس پرې بسل شي
دغه د باندنی ځواکونو وتل په خپل وجود کې یو فرصت ته د افغانستان لپاره او په دغه فرصت په خپل وجود کې ډیرو خطرونو سره مل دي
تازه نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوري چې د سواد پر ماشومان او د ترکی ډرامو اغه څه ده
پړو به اول لوبي کولې دا کرکټ به کو او یو بل سره بلګي او لوبي به کولې اخوالي خامندي به وهلي او وس دا څغول نقل وباسي او یو بل پسې توري مولي راخلی او یو بل باندې تشدد کوي وهل کوي
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې اوریدې شي د مشال رادیو ترڅنګ اوسه د خبرونه لومړی رپورت د بلوچستان په مارګټ سیمه کې نصرګند وسلوالو پرون په یو برید کې د اف سی ځواک سلور سرتیری وژل دي پر دې پیخه د دې صوبې او هم د پاکستان د مرکزی حکومت چارواکو خپګان ښکاره کړ دوی په عین وخت کې هوټ ښکاره کړ چې د بلوچستان پر خوره وسلوالو ته ماتې ورکولو لپاره به عملیات جاری ساتي د پرونی حمله ذمہواری لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې لکوټې پر ایوب ترین رپورت لري
د کوټ څخه شپږ کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د مارګټ پسمه کې تیر ورځ هغه مهال د سرحدي عسکرو څلور سرتیر وژل شوې دي کله چې د نصرګند وسلوالو کسان لوري د سرحدي عسکرو پر یو چک پوسټ باندې د لاسي بم برید شوی وو په دې برید کې د وژل شوو تعلق د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبې سره دی په کوټ کې د اس پی آر لوري په جاري شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې په وژل شوو کې سردار علي خان د لکی مروت محمد انور د ډېر اسماعیل خان مصدف حسین د ویاړی او د نیلم اویس خان شامل دی وروسته له پیښې سره دی عسکر د پیښ وزایت رسیدلی او الته نه واج د پلټنې کار پیل کړی دی بلکې په پیښ کې د وزل سو عسکر مړی او کوټ ته راوړی دی خو تر دم ګړی پر چوک نه دی نیولې او نه هم یې ویډلې د وروستي پیښ ذمہداري په غاړه اخیستې ده د دې څخه لمخه په تیرو وختو کې د بلوچستان په دغه غرنۍ سیمه کې پر سر دی عسکرو د دغه ډول بریدو زیاتره ذمہداري بلوچ وسلوالو ډلو قبل کړې ده پر پیښ باندې حکومت له لوري سخت خواشنی څرګنده شوی ده او خپل د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې د کوټې ضلع په مارګټ سیمه کې رامنځته شوې پیښه چې څومره غندنه وسی هغه لږ ده په خپل یو ټویټر پیغام کې هغه زیاته کړې ده چې په یوار کې به د وروستي ترګر د ختمېدو پورې امنیتي سرتیری عملیات روان ساتي په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف هم د مارګټ د پرون ورځې پر پیښه باندې خوشنۍ څرګنده کړې او په پیښ کې د وزل سو عسکرو د کورنۍ سره همدردي ښکاره کړې ده تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزی لانګو وویل چې زموږ ولس او ادارې د ترګرۍ په په جنگ کې بوختې دي ځکه چې دا جنگ د نړیوالو ترګرو په ضد دی په دې کې لوی زیان وو پاکستان او افغانستان ته اوښتې دي
تو یہ 20 سال سے وہ چل رہی ہے لړای
د تیرو شلو کلو راځي د ترګری زړه جنگ روان دي په دې کې د واد پولیسو سره دي عسكر او د فوج ډېرې ځوانانو قربانيانه ورکړي دي او په عملیاتو کې ډېرې ترګر هم نیولې دي خو پر دې برسره ډېرې سیاسي مشران د اسمبلی پر فلور باندې د امنیت په اړه خبري د خپل لایلمې له وجې کوي پر دې مال د بلوچستان د پولیسو مشر طاهر ای رائے اول چې حکومت ودوی ته د بلوچستان پولیس ډیجیټل سیستم لاندې دراوستو کار په لاس ورکړي وو کوم چې تر ډېر ځای پوری پر وې دي او په نتیجه کې د بلوچستان پولیسو د ډېرې جرایم پېښې خلکو په ضد کامیابیانې ترلاسه کړې دي په تېر یوه میاشت کې د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې 150 مفروره کسان نیولې دي کوم چې په بېلابېلو جرمونو کې تورن وو دغه ډول 15 اشتهاریان هم نیولې دي د وپوښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې په تېرو دوو میاشتو کې د کوټ په ګډون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د سرحدي عسکرو او انټلیجنس په مرسته 14 ترګر وژلې دي په په نتیجه کې پات ترګر د خپل ځانو د خوندي ساتلو په هڅه کې دي. خوس حکومت د ترګرو د ختمولو عملیات پیل کړی دي او ډیر ژر به دغه ټوله ختم کړي. د خبری کانفرنس پر مهال د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکارې میرمن بشرا رند زیاته کړه چې د ډیجیټل سیستم د راتلو څخه په صوبه کې په جرمونو کې زیات کمښت راغلی دی.
وومنز پولیس سټیشن بنیدا سبسه بڑی بات یہ
د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې به د شوزو لپاره جلا پولیس ثانې جوړیږي، ځکه چې ډیرې ښځې بیلابیل مشکلات او ظلم پر ځان وړي خو واده ثانې یا پولیس سټیشن ته نه ورځي. اوس به ښځې پولیس وي او په خپلو ثانو کې به د دې شوزو مشکلاتو ته کتنې کوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیره میاشت د مارګټ په سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو له لوري په یو برید کې درې سره دی عسکر وژل شوي وو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، په شارټ ویوز 2013 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسیوي بڼه موجود دي. د بنو د جاني خيلو له پرلتوالو سره د حکومتي جرګې خبرې ناکامې شوې دي. پرلتوال وایي جرګې د هغه سرډاډ ورنکړ چې دوی غوښتنه کوي. د دوی په خبره حکومت باید د سیمې د پورم نه کولو خپل هغه ژمنې پوره کړي چې 13 مارچ میاش کې د دوی لوی ورته احتجاج وروسته ورسره کړی وي. پرلتوال دا هم وایي چې دوی د عملیاتو په حق کې نه دي، بلکې حکومت د بدیلو لارو چارو په کارولو سیمه له هر قسمه وسلوالو پاک کړي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې پرلتوالو ته د سیمې د امنیت پوره ډاډ ورکړي خو هغوی نورو خبرو ته تیار نه ول. د دوی په وینا بیا یې هم احتجاج کوونکو ته دوه ورځې وخت ورکړی چې په خپلو کې سره سلا شي. د جاني خیرو د پرلت نن 14 ورځ ده. ځایي ولس له هغې وروسته احتجاج پیل کړی چې وسلوالو د تیرې می میاشتې په 13 د دوی یو مشر ملک نصیب خان وواژه. پرلتوالو د هغه مړی هم په احتجاج کې ایښی دی. له بنو عمر وزیر رپورټ لري.
پرلتوال وایي چې د مشرانو جرګې نه مطمئن نه شول، جرګه واپس لاړه. پرلت یې نن په 14 ورځ هم دوام لري. بل طرف د بنو مرستیال کمیشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی او نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو بېګا شپې مشال ریډیو ته وویل چې 50 روکنی قبایلي مشران د بنو انتظامیه مشر مرستیال کمیشنر په مشرۍ کې له پرلتوالو سره مذاکرات وکړل. د دوی چې کومه غوښتنه وه چې د مارچ په میاشت کې شوې لیکلې تړون د عملي کړل شي هغې ډاډ یو ورکړ. یو لوړپوړی امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دوی لخوا تللې جرګې مشرانو پرلتوالو ته دا هم وویل چې دوی که حکومتي یا فوزي لوړپوړو واکمنو سره لیدل غواړي نو هم د کمیټي ورکړي، خو بیا هم دوی خبرو ته تیار نشول. نو د امنیتي چارواکو په وینا دوی هم بل څه متبادل نه لري. هر ډول کوشش یې کړی چې پرلتوال مطمئن کړي، سو حکومت به بیا د غلطه عملیات کوي چې دا د په وینا د جاني خیلو مشران هغې ته هم تیار نه دي. د پرلت مشر ډاکټر ګلالم وزیر مشال ریډیو ته وویل جاني خیل د امن عملي کولو په لړ کې پوخ ډاډ او عملي اقدامات لیدل غواړي. تر هغې پورې امنه ناستي چرته هم نه ځي. حکومت اقدامات پیل کړي خو نوموړي هم وویل فوزي عملیاتو ته هم تیار نه دي. حکومت په بل څه متبادل د غلطه امن باوري کړي.
دلته کې ما ګرمي د جون میاشت کومه ده او باوجود دوی بس لاړل
امن دے وہ گھنٹہ کے رکھے وہ دو گھنٹے کے رکھے وہ پنجو روپے کے رکھے کل مجھ امن ہوئی نو آپریشن سارا مسالے نہ ہر کی دے وائی چاہ حالت سکون دی کا گور دے کا بیٹھ دے تا حالت تھی تا ستنی دی اپنے جان سارا بوزا بس مونگ تیرا خلاص کرا خالق
یاد پرلا دمائی پا یو درشما نیٹا بروستا لاغی پیل شوی چه دمائی پر درشما نیٹا وصلوالو دغلتا زائی مشر ملک ناصیب خان و واجو دبنو انتظامی و امنیاتی چارواکو مشال ریڈیو تا دا هم وویل چه کسا هم جرگا پا مذاکراتو که ناکام شوی خو پرلتوالو تا حکومتی جرگی پلاوی دو ورز نور هم وقت ورکڑی چه سلا وکڑی بیا با هم دغا جرگا ورشی هر ډول ډاډ باور کوي پرلتوال وای چې امن دې باورې کړل شي خو په عین وخت کې د عملیاتو مخالفت کوي وای چې حکومت عملیات نه بلکې نور اقدامات وکړي سیمه دې له وسلوالو پاکه کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د صوبې د ګرمو سیمو تعلیمي ادارې تر نامعلومې مودې پورې تړي. د تعلیم محکمې د اعلامیې تر مخه په شدیدو ګرمو سیمو کې به سرلننه یعنې د جون له 15 تر اتم ټولګي پورې ټول سرکاري او شخصي سکولونه بند وي. د صوبې د شخصي سکولونو اتحادیې او د ځینو ماشومانو پلرونو د حکومت دا پریکړه غندلې. دوی وایي د ماشومانو زده کړې وار له مخې د کورونا وبا له لاسه اغېزمنې شوي او نورې باید سکولونه ونه تړل شي. له پېښوره شبیر جان پر دې موضوع رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې لخوا جاری شوې خبر پاڼه تر مخه د جون د 15 نه به د صوبې ټولو ګرم میداني علاقو کې د شروع نه تر اتم جمعات ټول تعلیمي ادارې تر هغه بند وي تر څو چې حکومت د بیا پرانستلو پریکړه نوي کړي. د نوړاندې هم د جون په 15 خیبر پختونخوا کې د تعلیم محکمې د سخت ګرمۍ له وجې د دوه ورځو لپاره ټول تعلیمي ادارې د تړلو اعلان کړی و. بلخوا ته د ماشومانو پلاران وایي چې وړاندې نه د دوی واړه سکولونو ته خوشا د یو کال راسنه تل او اوس چې کله پرانستل شول نو بیا وتړل شول. محمد عباس وایي
یار باندې دل مون پکار چوبیا نه ډیره زیات شو بل په پرایویټ سکول نه فیس نه ملي ریډي ہونا بعد ډیوریشن نه کم کړو نو پکار جن دا کم ډیوریشن کړي ماشومان سکول نه دځي تا کا 7-10 پورې ټایم 7-11 پورې ټایم دا کا ټایمینګ صحیح یو ګرمه راوځي کې دی ور کړی نو نه غلطه کړه تعلیمي لحاظ سره چې ډیر سره ورته ماشومان چې نه کم تا تعلیمي لیول ډیر خراب کا سي سټډي د کینیم نه فزور به کینې اخ ریګولر تا کو نه یو روټین سره کار روان دا اوس دوه ورځې تا کو بیا سکول نه بند
فرهاد علی وای چې د دوی بچی په یو شخصي سکول کې دي خو تیر سو میاشت راسه هغوی سکولونه نه دي بند کړي او د 130 لاندې کلاسونه لګي او اوس هم پکې د ګرمۍ نه د بچ کېدو انتظامات شته دي او د دوی بچی سکولونه ته ځي نو باید ټول تعلیمي ادارې دې په دغه ډول پرانستل شي چې د وړو وخت هم ځای نشي او تعلیم هم جاری وساتي.
زما ماشومان خو لګ سموده چټی کړي وا هغه باقاعده ګیس ریزی راځي او بل اخوا اړه باندې چو ګورو چې دا نور ګورمنټ سکولونه دی او کوم دا پرایویټ دي نو هغه هم دا کوي مطلب دی چې سکولونه چې حکومت اعلان وکړي نو دغه شانتي بند شي نو دغه ماشومان ته ډیر غټ نقصان دی او پیرنټس ته هم دغه شانتي جغرافیکلی غور نه هغه ته نقصان دی نو دغه ډیر غلط او ډیر غټ اثر لري.
بل خو ته خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیه هوپ مشر انجم عقیل د سکولونو تړلو د حکومتي پریکړه غندلې ده او وایي چې یو خوا کورسونه ماشومانو ته نه ګوره کیږي نو بل خوا ته د کلاسونو او حاضرۍ بغیر مور پلار فیسونه هم نه ورکوي نو دوی به کلاسونه خامخا اخلي.
دی دا خبره پہلا کړو چې موږ به جون کې سکولونه کولو ساتو ټایمینګ به کم کو تقریبا 3 میاشتو شو چې دا 15 ضلع بند دي کې پېښور کوهات مردان اپر دیر او شانګلا انتهایی غلطه فیصله ده او موږ به ان شاء الله 30 جون پورې به سکول کولو ساتو. یو خو زموږ کورس کمپلیټ نه دی بل زموږ د فیسونو مسله ده سکولونه تباه شو فیسونه ملو نه شو پیرنټس وچ سکولونه بند دي موږ فیس نه درکو دلته کریانې ورکول دي تنخواګانې ورکول دي بلونه ورکول دي.
د تعلیم صوبای وزیر شارام خان ترکه او بیا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم سرم سو سواري رابطه وکړي خو د دومره هڅو باوجود هم دوی مشال لیړو ته وویل چې دفتري کارونو کې مصروف دي او خبرې نشي کولی. دا یادونه را چې د 28 مې نه حکومت د صوبې په هغه ډیر شزلو کې تعلیمي ادارو د پرانستلو پریکړه کړې و چرته چې د کرونا مثبت کیسونو تناسب د 50% نه کم وو ولې بیا د جون په 11 او اوس د 15 نه یو وار بیا سکولونه تړل دي او دا ځلې سخته ګرمۍ وجه خودلې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. تمه ده چې د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې په نننۍ غونډه کې به په دې صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو د نیټې په اړه پریکړه وشي. دا غونډه ټاکل شوې وه چې پرون وشي، خو بیا وځنډېده. حکومت مخکې ویلو چې بلدیاتي ټاکنې به په راتلونکي سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې کوي. د قبایلي زلو ځوانان بیا دې ټاکنو ته زخته لیواله دي. دوی وایي تیاریانې شروع کړې دي او هیله مند دي چې د ځایي حکومتونو له جوړېدو سره به د قبایلي زلو پرمختیا ته لار هواره شي. شانواز ترکزی رپورٹ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د روان کال د ستمبر او اکتوبر په میاشتو کې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو کول وړاندې شوه. د صوبایي کابینې په غونډه کې امکان دی چې په دغه لړ کې کومه فیصله وشي چې آیا انتخابات دې وشي او یا نه. که کیږي نو دا به په ټولو صوبه کې په یو ورځ وي، او که نه بیا په مختلفو مرحلو کې. د بلدیاتي انتخاباتو د پاره تر دې وړاندې دوه واره وینا شوه چې اول وار د 2019 د نومبر میاشت خودل شو، خو د انتخاباتو دغه نیټه وزنډېدله. ولی بیا ویل شو چې د اپریل 2020 په میاشت کې ممکن ده چې انتخابات وشي، خو دغه نیټه کې بیا د کورونا وبا له وجې د انتخاباتو کولو او یا نه کولو وینا ونه شوه. اوس هر وخت که بلدیاتي انتخابات کیږي، خو دغه به په قبایلي ضلعو کې په اول وار وي. د قبایلي ضلعو خلک هم ورته خوشحاله دي. وایي دوی د ترقۍ په لار کې ډېر کمزوري پاتې شوي، نو ممکنه ده د بلدیاتي نظام سره د ترقۍ لارې هوارې شي. نثار باز د عوامي نېشنل ګوند باجوړ یو ځوان غړی دی او د مشال رېډیو ته وویل باید حکومت دا وار په بلدیاتي انتخاباتو کې سنجیده وي.
چې د سیاسي پارټیانو ته کوم وخت تیارې شروع کړي دي لپاره او خپل زلمی چمتو کی اویرنس سیشن شروع کړي، بیا به یو نوی نوټیفیکیشن راشي چې بلدیاتي انتخابات پسپاون شلو. نو که دا پیر اگر ته په حقیقت مانو باندې بلدیاتي انتخابات کیږي په دې وطن کې او دا اختیارات کوم دی لاندې سطح ته منتقل کیږي، یقینا چې دا ډیر ښه سټیپ دی چې بلدیاتي انتخابات هم نظر کېدای شي چې په قبایلي سیمو کې نه په ټوله پښتونخوا کې وکړل شي، چې ترقۍ پایا هم روانه شي او د خلکو چې کوم ستونزې او مسایل دي هغه کلی په کلی کور په کور باندې کوم دی هوار کړل شي.
په قبایلي ضلعو کې په 2004 او په 2005 کې یو وار بلدیاتي نمائندگان د هغه وخت بیوروکراسي لخوا ټاکل شوی. په هر قبایلي سیمه کې شمیر مختلفو، خو په دغه وخت کې د بلدیاتي نظام لپاره هیڅ یو قانون په خوانی فاټا ته نه وغځېدل. نو ټاکل شوی ایجنسی کونسلرانو به هیڅ رقم د خپل خوخه فیصله او یا کارونه نشو کولای. د دغه ایجنسی کونسل مشر به د هغه وخت پورې کړ ایجنټ او ټول اختیارات به هم د هغه سره وو. د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي یو ځوان رفیع الله مومند وای لکه څنګه چې قبایلي ضلعو ته یوه یوه سرکاري اداره ور روانه ده، نو ورسره د ترقۍ لارې هم هوارېږي. خو که بلدیاتي انتخابات وشو دا به ډېره ګټه راوړي.
چې کوم لوکلز ایشوز دي نو هغه به په دې بلدیاتي الیکشن نه بعد دلته به حل کیږي. نو دا زمونږ لپاره یو نیک شګون دی. مونږ عوامو سره هم په خپل حلقه کې دلته ګرځو، دا غوی په دې معنی پوهوم او چیرې دې کې برپوري سم ویلي، او انشاءالله چې دا انتخابات وشي نو اختیارات به دلته لوکل سطح ته راشي، ډېره اسانتیا به راشي دې سره. جی
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د دفتر دی چارواکي چنئی غوښتل نوم او یاغه په میډیا راشي. مشال رېډیو ته وویل کمیشن د خیبر پختونخوا صوبې په هر ضلع کې او یا بیا په ټولو صوبه کې په یو ورځ انتخابات کولو ته تیار دی. حلقه بندیانې شوي، د پولینګ سټېشنو شمېره هم مقرره شوې ده. بس که خبره تلته پاتې ده نو هغه دا چې بیلټ پیپر چاپ کېدل دي، او دا به هله ممکنه وي چې د صوبایي حکومت لخوا د انتخاباتو دپاره نیټه مقرره شي. شانواز ترکزی، مشال رېډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
وسم یو مرکه درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت ویلو چې هیواد باید تر هغې له هند سره اړیکې عادي حالت ته رانولي تر څو چې د کشمیر جزوی آزاد حیثیت نوی بحال کړي. خو د دې میاشتې په سر کې وزیر اعظم عمران خان بیا رویټرز خبر ایجنس ته وویل که هندوستان د کشمیر آزاد جزوی حیثیت بحالولو په اړه یو روډ میپ یا تګلاره هم وړاندې کړي نو دوی ورسره بیا خبرو شروع کولو ته تیار دي. دا چې د هند او کشمیر په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې دا بدلون څه معنا لري، همدا پوښتنه د مشال راډیو اسرار عالم مومن په کراچۍ کې د خبریال عادل شهزیب مخې ته ایښې. نو نوموړی داسې وایي،
د پاکستان معیشت په کم ډګر سے روان دے نو مشکل دا دغه مون پخپل خو ماندے را روان دو درې کال پس کسړے لک نظر واچي نو زمون معیشت چه دے دا با ډیر زیات نورم خراب شوی وی ولی چې تر سو با آی ایم ایف نه قرضې رالو او دغه مون په دغه رنګ چلی نو دا یو سوچ خو اول نه موجودو خو اوس ډیر په تیزه ماندے دلتا په حکومت کې مخ په وړاندې باندې لاړو او ماغه سوچ کې دیتا دغه اوس دی وخت کې ویل کیږي چې د پاکستان خارجه تګلاره چې دا هغه به اوس زمونږ معیشت ډیسایډ کوي او چې کم د پاکستان مفاد کې چې کم فیصلې دي هغه به ډیسایډ کوي بجائے د دینه چې مونږ په جذباتو فیصلې کوو یا
تاسو چې کم لور ته اشاره وکړه چې پاکستان په پالیسۍ کې یو بدلون را روان دی او پاکستان داسې ښکاري چې لکه هغه پخوانی تګلار هغه پرېږدي او نوې معاشي لحاظ په معاشیت باندې ولاړه پالیسي هغه خپلوي، نو په دې کې د پاکستان د ولسي حکومت سره آیا پوځ هم په یوه صفه باندې دی که څنګه؟
د پاکستان چې کومه پالیسي مخ کې جوړیږي آغا با معیشت پا زین کے ساتھ لکی کی خارج تگلار اسے خبر رکھو ما او ددئی با کوشش دا غوی چھ دا غا جنگونو نا او دا غا دا غا نا اسا پورے چھ دا ٹول پسیما کی جسونا دا پاکستان تعلقات اگر ایران سرم خراب پاتے شوی دی افغانستان سرم پاتے شوی دی انڈیا سرخو گیا داویا و کالو نا دیر زیاد خراب دی نو پا دا غا طولو ماندے با غور شوی ہم دے او یو نوے سمت بتاسو تخکاری پر نوی ڈائریکشن بتاسو تو پکی خکاری تو زمان ندے خیال چی دا حکومتونو تلو راتلو سر با پا داغا پالیسیانو مان دے داغا پالیسیانی بس اغیز منا کی گی ولی چی دا دیر غٹ فیصلی دی او ریاستی فیصلی دی نو پا دے کی حکومت نا بلکی گرد چی سونا دا اپوزیشن
استاسو په خیال باندې پاکستان واقعي دغه بدلون چې کومه دغه خپل کې هغه مخترا ولی خپل پالیسي بدل کی دا د پاکستان لپاره استاسو په خیال څومره ګران دی؟
ګوره ګران خو پاکستان لپاره خارجه هیوادونو سره د پاکستان ډومېسټک چې کوم خپل امان مطمئن کول دي یا مخصوصه سیاسي جماعتونه دي هغه مطمئن کول دي هغه ماته زیاته ګران ښکاري. لکه اوس په کشمیر باندې اویاو کالو کې درې څلور جنگونه وشو نو دلته کې په مونږ ته ماشوموالي نه په کتابونو کې دا خود لیکيږي که نه چې کشمیر به یو ورځې آزادي کړي انډیا ډېر لوی ظلم کړی دی او دا ټولاریو شي نو هغه بچپن نه یو شی را روان دی څلور پنځه نسلونه پرې را لوی شو او ختم شو نو هغه شی ویستل د عوامو نه یا پخپله د پاکستان سیاسي ګوندونو نه زیاته ګران ښکاري. خو که بیا تاسو سیمې د سیاست تاسو خبر وکړي او په هغې کې بیا امریکا هم سړی په لوب کې واخلي نو انډیا تا امریکا دے وقت کی گوری لگیا دا چین پا گوگل سرا یا چین پا چشمو ماں دے گوری لگیا دا او دلتا چی پا افغانستان کی سوشو نو پا آگے کی ہم لکه پخپلا ڈاکٹر موید یوسف ہم زما پا انٹرویو کی دغه خبرو کا چی پاکستان تا ہم دے وقت کی دا چائنا پا کانٹیکس کی قتلی کی گی لگیا دی نو دے وقت کی دا امریکی با ہم ہر ممکنہ کوشش ہوئی واغ اخکاری ممتا چې د پاکستان او انډیا د خپلو کې تعلقات چې دي هغه دومره ښه شي چې دوی د یو بل سره بالکل هغه جنګونو دغه پرېږدي ولې چې دا هم بار بار ویلې کېږي امریکي اړخ نه ویلې شوي دي چې چین چې دی هغه پاکستان استعمالوي د
انڈیا خلاف.
خبریال عادل شازیبو چې زمون همکار اسرار العالم ممن ور سره مرکه کړی و. ریدونکو په لږه شیبه کې په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې د انیس اجمل سټوډیو ته راغلې ده. تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بلوچستان په مارګټ سیمه کې د افسیس واک سلور غړي وجل شوې. په کوټه کې د پوسټ دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې تېر ورځ نامعلومه وسله والو د امنیتي ځواکونو په پوسټ لاسي بمي برید وکړ. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. په بنو کې حکومتي چارواکي وایي چې تېره شپه د جاني خیلو د پرلتوالو د حکومت 50 کسیزه جرګې ترمنځ مذاکرات ناکامه شو. د بنو ضلع مرستیال کمشنر ویلي چې دوی احتجاج کوونکو ته د مارچ په میاشت کې د شوې لوزنامې د عملي کولو د پوځي او حکومتي لوړ پوړو چارواکو سره د ملاقاتونو په سیمه کې د عملیاتو وړاندیزونه وکړل خو هغې ونه منلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان مشرتابه غوښتي چې د خپلو مسئلو هوارولو لپاره دی یو ځای شي. د پاکستان سرکاري ریډیو د نوموړي په حواله نن لیکلي چې د افغانستان سولې بهیر مهمې مرحلې ته نږدې شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو 24 ساعتونو کې 950 کسان وژل شوي دي. د کووید-19 وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 948 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. نن د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې نامعلومه وسله والو په دریو جدا جدا پیښو کې د پولیو ضد 5 کارکوونکي وژلي او 4 نور یې زخمیان کړي دي. د یادو پیښو مسؤلیت لا چا نه دی منلی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د روپای شورا مشر چارلز مایکل او د روپای کمیشن مشر اورسلا ون دیر لین سره د ملاقات پر مهال د تجارت، آب و هوا، بدلون او د روسیې او چین د مخ په زیاتېدونکي سخت دریځ په وړاندې د ګډ ائتلاف په اړه خبرې کوي.
دا وانی سجمل چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه مرکې را سره دي، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. د خبرونې په دې برخه کې د رپورټ ته پام وکړئ. د ناټو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د ځواک ته پیاوړي کېدو، د روسیې د تهاجمي اقداماتو او د نورو دولتي او غیر دولتي لوبغاړو د هر ډول ګواښونو پر وړاندې به په ګډه مبارزه کوي. د دې سازمان د 130 هیوادونو مشران پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره جرګه شوي ول. تفصیل د نوري اسنورینا.
په هغې ګډې اعلامیه کې چې پرون د دې سرمشریزې په پای کې خپره شوې، ویل شوي چې دا تړون یو د بل څخه د دفاع په اړه خپلو ژمنو او وړتیاو ته ژمن، متحد او ټینګه اراده لري. په اعلامیه کې د روسیې په اړه ویل شوي تر هغو پورې چې روسیه دا ونښي چې نړیوالو قوانینو ته ژمنه ده، ډېره لرې برېښي چې د لویدیځ او موسکو ترمنځ د اړیکې بېرته عادي شي. ناتو د غړو هیوادونو مشرانو له چین غوښتي چې په نړیوالو ژمنو دې ودرېږي او په نړیوال سیستم کې د یوه ستر قدرت په توګه په تېره بیا فضایي، سایبریا او بحري برخو کې دې خپل مسؤلیت ته اوږه ورکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د دې سرمشریزې په پای کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ناتو ټول مشران له دې سره موافق وو چې د نړیواله سیالۍ په دې عصر کې اروپا او شمالي امریکا باید په دې تړون کې قوي موقف ولري او له ګډو ګټو دفاع وکړي. د هغه په وینا په تېره بیا په اوس وخت کې چې د ځواک پالنې رژیمونو لکه روسیا او چین چې پر قوانینو ولاړ نړیوال نظم له ستونزو سره مخامخ کړی دی، دې شي ته اړتیا ده. جو بایدن چې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره د ناتو په دې سرمشریزه کې ګډون کړی، ویلي چې دا تړون د امریکا د ګټو لپاره خورا مهم دی. نوموړي تر دې مخکې د وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 په سرمشریزه کې چې برېټانیا یې کوربنه وه ګډون کړی و. اروپا ته د بایدن د سفر یو هدف دا دی چې له خپلو د اوږدې مودې له متحدینو سره هغه اړیکې چې د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دوره کې یو څه خرابې شوې وې بېرته ترمیم او پیاوړي کړي. نوموړی مخکې له دې چې بیرته واشنگټن ته ستون شي، سبا به د سویس په جنیوا ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا به د دوی دواړو ترمنځ لومړنۍ کتنه وي او هغه وروسته له هغې ترسره کیږي چې له روسیې سره د امریکا په ګډون د ناتو د غړو هیوادونو اړیکې په وروستیو کلونو کې خرابې شوې دي. د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کول، د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو او د بیلاروس له رژیم څخه کلک ملاتړ او په روسیه کې د اپوزیسیون ځپنه هغه څه دي چې له امله لویدیز تل په کرملین سخت انتقادونه کړي دي.
د نوریا سنوري رپورټ مو اورېدو. اوس هم یو مرکه درته لرو. ټاکل شوی چې روان کال د سپتمبر تر 11 نیټې پورې ټول بهرنی ځواکونه له افغانستان اوزي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد د سیاسي چارو لپو مشتاق رحیم سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان وضعیت دوی څنګه ارزوي. مشتاق رحیم وای
دغه د باندنیو ځواکونو وتل په خپل وجود کې یو فرصت دی د افغانستان لپاره، یعنی هغه د شخړې اساسي لامل چې دی هغه لمنځه ځي، او چې لمنځه ځي دا په دې معنی چې زمینه مسایدیږي. موږ دې ته چمتو کیږو چې څنګه د خبرو اترو له لارې د افغانانو ترمنځ یو جوړجاړی رامنځته کړو. په عین حال کې باید دا هیر نه کړو چې موږ سیمه ییز او کور دننه رسمی او غیر رسمی ورانکاری ناصر لرو چې هغه مداخله کوي، او دغه تشې نشدل د امنیتی وضعیت لکبل را منسترازی نه باندنی او ځواکونه وتلو کبل د دینه په استفادې سره حڅ کوي چې په افغانستان کې ګډوډي تلمن وهی تر څو خپل استراتیژیکی موخه پالي. نو فرصت ته او په دغه فرصت په خپل وجود کې ډیرو خطرونو سره مل له
ول سندېخنه لري چې کچرته بهرنی ځواکونه ووزی تیر تاریخ به تکرار شي، کورنۍ جنگ به رامنځته شي، او خلک به بیا سره منتشر شي. دغه اندیښنې ته تاسو څنګه ګورئ؟
طبیعي خبره ده چې دومره غټ ځواک په یو هیواد کې لري او بیا هم هلته جګړه وي او بیا دغه ځواک وزي او دا جګړه بیا هم دوام پیدا کوي، نو ویرې او خطرونه موجود وي. او په ځانګړې توګه په داسې یو هیواد کې چې عین حالت یې نن کابو دېرش کاله مخکې تجربه کړی دی، تکرار نه ویره حتمی خبره ده. خو په عین حال کې باید دا هیر نه کړو چې افغانستان د اتیایم یا نویم لسیزې افغانستان نه دی. په تیرو شلو کلونو کې دلته په علمي، په نظامي، اداري په ټولو برخو کې خورا ډیر پرمختګ شوی دی.
افغان دولت وایي چې د دوی نظامی ځواکونو دا ورته پیدا کړی ده چې د خپل خاوري او د زمکه د تمامیت ساتنه وکړي. څومره باورې په دغه خبره؟
ګوري، زه بیخي په دې باور یم چې افغان نظامی ځواکونه کاملا د دې وړتیا لري چې د خپل خاورې دفاع وکړي، د ولسونو دفاع وکړي. لیکن دا مه هیروئ چې دا جګړه چې کله باندنې عنصر ته نووزي او کور دننه عناصر په دې کې ښکیل کیږي، دا یو څه پیچلی کیږي. تاسو فکر وکړئ چې دغه جګړه کې که خپل افغانانو در افغانانو ترمنځ جګړه وي، نو دوی به د کلو بانډو له منځ نه فعالیت کوي. بیرته به افغان ځواکونه د خپلو مقابل لوري سره د کلو بانډو منځ کې په خارونو کې لاس او ګریوان کیږي. په داسې حالت کې د دې ډیر خطر دا وي چې موږ په هر حال کې تاوان افغاني وي، که هغه افغان نظامی ځواکونه وي، که هغه مخالفین دي، که هغه ولسونه دي. په دې حالت کې دا مسله پیچلی کیږي. لیکن دا په دې معنی نه ده چې افغان ځواکونه د دفاع صلاحیت نه لري، کاملا نه لري. لیکن افغانستان زیان پکې خورا ډیر دی.
روستیو تحرکاتو تک زیر شنو زنی لگکی چې په خوا وسلوال ډلې وی، یعنی دا چې جبهې لرلې، هغه بیا ځانونه سره منسجم کوي. د دوی دا منسجم کېدل څومره ویره رامنځته کولای شي؟
او ویره خو دا غیر قانوني ډلې یا د حکومت د چوکاټ نه د باندې ډلې چې کله فعالیت ته چمتووالې نیسي، یعنی دا نظام ننګي. دا داسې یو حالت دی چې د افغانستان نظام او حکومت او نظامی ځواکونه په دوه ډګرونو باندې ښکیل کیږي او مصروف کیږي، او حداقل هغه تمرکز یې سره ویشل کیږي. دا یو څه د تشویش وړ خبره ده. خو په ټوله کې زه فکر کوم دا د دوی تر ډېره حده پورې مانورونه دي. د بعضي جنگي ډلو چا چې د کورنۍ جګړې په اوږدو کې او بیا د کورنۍ جګړې نه وروسته د افغانستان د نوي نظام په وجود کې د دغه مانورونو په مټ باندې امتیاز اخیستی دی او باجګریانې کړې دي، دا یو تکل دی. زه فکر نه کوم چې دوی ډېر فعالیت وکړي. ولې چې افغانستان د نظامي اړخه دومره ژورې تشې سره نه مخامخ شي، غیر حکومتي او نظامي ډلې دي رامنځته شي، هغوی د فعالیت وکړي، نو دا تر ډېره حده پورې معنا ور دی زما په نظر باندې. او به نه کړی شي چې د افغانستان نظام ته کم سرخوږی جوړ کړي. ولسونه څه فکر ویشي، تمرکز د حکومت ویشي، او د سیاسي اړخ نه په حکومت باندې فشارونه واردولای شي چې دا په ټوله کې تاوان لري. لیکن دومره ژور تاوان به نه لري چې سړی نه ویره ولري.
د سیاسي چارو په مشتاق رحیم او چې د باز محمد عابد پښتنې ځوابولې چې کله افغانستانه ټول نړیوال ځواکونه د سپتمبر تر 11 پورې وزي، نو هلته څنګه سناریو جوړېدای شي، څه ډول حالات جوړېدای شي؟ لوی د امیر روسانو رپورټونه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د خیبر ضلع ځینې اوسیدونکي مدني فعالانه او اسمبلیو ته منتخب شوي غړي وایي چې په سیمه کې اوس هم د پخواني اف سي آر نظام ته ورته نظام روان دی. د دوی په خبره د حکومت له لورې پخوانیو مالکانو مشرانو ته مراعات او په مهمو پریکړو کې هم د هغوی خبرو ته زیات اهمیت ورکول کېږي. د سیمې خلک غوښتنه کوي چې په قبایلي ضلعو کې د پخوانی نظام په بشپړه توګه ختم او بندوبستي نظام عملي شي. په قومي اسمبلی کې د خیبر منتخب غړي وایي چې د فاټا د انضمام او اصلاحاتو په عمل کې د خند جوړونکي هر یو حکومتي افسر پر ضد به کاروایی کوي. خو د خیبر مرستیال کمشنر وایي حکومت هڅه کوي چې د سیمې د شخړو د هواري په چارو کې د ځایي مشرانو له پوهې او تجربې ګټه پورته کړي. له لوړګي فرهاد شینوار رپورټر.
د خیبر ضلع وګړي او فعالان وایي چې درې کاله وشول چې په قبایلي ضلعو کې د اف سي آر نظام له منځه تللی، پولیټیکل ایجنټ څوکۍ ختمه شوې، خو اوس هم د ډیپټي کمشنر په دفتر کې داسې کارونه ترسره کیږي چې د پخواني نظام عکاسي کوي. دوی وایي اوس هم د پخواني نظام ملکانو ته د ډیپټي کمشنر له دفتره اعزازیه یا ماهانه خرچې ورکولی شي او د سیمې د پرمختیايي کارونو او نورو مهمو شورتونو جرګو کې ترجیح ورکولی شي. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګټېدو نه پس د اصلاحاتو عمل ولاړ دی.
چې فاټا کم اصلاحاتو هغه بالکل په ټپه ولاړ دي. عوام چې دي یو منظم سازش لاندې د انضمام د ثمراتو نه بدزنه کیږي، دې ته بدګمانۍ پیدا کول. دوی فاټا انضمام صرف راوستو یو پولیس ته یو عدالت لا، بلکې دا صرف دا خو یو جز دی. د فاټا زمکو اصلاحات دي، د فاټا ترقیاتی بجټ پیکیج دی، بجټ دی، او د انفراستراکچر هغه د نور پاکستان سره سمول دي.
د پیښور پونتون د پولیټیکل ساينس څانګې د پی ایچ ډی زده کوونکی داود پردی وایي چې دا محل قبایلي ضلع د یو نظام نه بل نظام ته منتقل کیږي او ارتقایي دور نه تیریږي، نو دا به لږ وخت اخلي چې قبایلي ضلعو کې د بندوبستی ضلعو په سیر نظام عملی شي او پخوانی نظام پکې په مکمل توګه ختم کړل شي.
زما خیال دا دی چې لږ ټایم به علي داغې نه بعد به بیا دا سیز خلکو ته منتقل کیږي. لکه ملکانان صاحبان خو دلته سټیک ہولډر ډېر مضبوط سټیک ہولډر وو، نو هغه نن چیلنج کیږي. که تاسو په شیزوانان چیلنج کوي په هر ځای کې، خو بهرحال چې کومې د اعزازې ورکول شي، نو دا زما په خیال دا دی چې هغه زوړ سیز لاشته دی، داغې لاغه هغه اثرات ختم نه دي، خو اله به ختمیږي چې تر څو پورې سیاسي خلکو دې لپاره کار نیوي کړي، لیجسلیشن یې ورته نیوي کړي.
د موجوده واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو یعنی سفران پارلماني سیکرټري اقبال پردای هم دا مني چې اوس هم د ځنې بیوروکراتو دا خواهش شته چې د پخواني نظام د وخت سپینګیري او مشران په یو نه یو شکل کې ځان سره وساتي او په دې باندې د سیمې نه منتخب شو غړو رول راکم کړي.
ځنې بیوروکراتو خواهش داده چې دا فعال وي، د دې یو کردار وي، او دا زموږ په پیسو کې زموږ ملګرتیا کوي. نو دا غي په وجه باندې یو طرف لا جھکاو د دې په دې سایډ باندې دی. خو زه د عوامي نمائنده په اس باندې دا خبره کوم چې دا خلک د پرې لارې او قبلې درستی کی او ان شاء الله ولزي چې موږ به د خلاف تعدیبي کاروایی کوو چې څوکم موجوده نظام خلاف استعماليږي او په تیر شوی نظام کې کوم مشران دي داغه د یو کولو یا د موږ د دې نظام خلاف استعمالولو کوشش کوي. دغه خبره دادا عوامي نمائنده یو اسیت لري د دې ته ټولې ادارې جواب دي او په کوم ځای کې چې دی وایلیشن کیږي نو پریویلج کمیټي او حکومت پر دې خلاف اکشن اخلي.
د خبر ډیپټي کمشنر ارشد منصور د یو رالیګلی پیغام لاله ویلي چې د پخوانی نظام اف سی آر د وخت قبایلی مشرانو سره د دغه سیمې د شخړو د هواري یو اوږده تجربه وا. صوبای حکومت د مشرانو ته د قانون سازۍ نه پس یو حیثیت ورکړی او په الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د هواري لپاره جوړ شو د سالسانو جرګو کې شامل کړي او سلګ ډیر مرات هم د صوبای حکومت پامر ورکولی شي. دوی ویل چې د پرمختیايي کارونو لپاره په هر ځل کې د ډیسټریکټ ډیولپمنټ اینډ ایڈوایزری کمیټې جوړ شوې او د دې چیرمن د صوبایي اسمبلی غړی وي او اوس دا ټول کارونه د سیمې نه منتخب شو غړو په خوخه باندې ترسره کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه د یوې غیر سرکاري ادارې د شمیرو تر مخه د خیبر پښتونخوا خوښه یو لس نیم لکه جنکۍ ماشومان جنکۍ له زده کړو بې برخې دي دا چې په سکولونو کې د نجونو د داخلي او د هغوی د تعلیمي چارو د ودې لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ ښځینه غړې څه کردار لوبوي او کنه د دې پوښتنې د ځواب لپاره زموږ همکار منور شاه په اسمبلۍ کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو له ښځینه غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی
د بلو وینز په نامه یو غیر سرکاري اداره وایي په خیبر پښتونخوا کې د سکول د عمر خواوشا اتل لسله کما شومان لسکولونو بهر دي چې په کې سلور شپېته فیصد یې جنکې دي دا چې د دې صوبې په اسمبلی کې د خزو لپاره شپږش چوکۍ ځانګړې شوي دغه خزینه غړې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره سه هلې ځلې کوي د عوامي نېشنل ګوند د صوبې اسمبلی غړي شګفتا ملک د جون په 14مه مشال لريو ته وویل په اسمبلی کې د خزینه غړو یو ډله ویمن پارلیمنٹری کاکس کې د حکومت او اپوزیشن غړي شامل دي چې د جنکو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه کوي
د کاکس په توګه د موږ لګیا یو اکټیویټیز ته د کاکس د موږ غواړي چې موږ کوشش وکړو د 14 اگست کوم فایننس منیسټر سره میټینګ وکړو او موږ دا خبره هغه سره وکړو چې تاسو په دې کې کوشش وکړئ چې تاسو دې لپاره د تعلیم خبره چې 70% په تعلیم کې مخکې له دې ریزولوشن موږ سبمټ کړی دي چې د جنکو په دې د تعلیم بجټ کې جنکو د لپاره 70% وکړي شي چې پاره کې کله اسکول کې دننه کوي مسلې دي اسکول له بار کې مسلې دي دا ټول ایشو چې کوم دي دا موږ د پاتونو بلاتار کوي
په دې حق له متحده مجلس عمل غړي همیره خاتون وایي په خیبر پښتونخوا کې د دومره لوی شمیر جنکو لزدا کړو به برخه پاتې کېدو ترشه د سکولونو لريواله او پکې د سہولتونو کمښت ده او د دې مسلو د حل لپاره وخت په وخت په اسمبلی کې غاک پورته کوي
د جنکو لپاره ټول کې هغه مسله چې کوم دا موږ په دې بالا کې چې کوم سروې کړی دا هغه دا چې د سکولونو د کور د لوکیشن نه ډیر لري لري کېدل چونکی یو غمو په داسې علاقو کې ایجوکیشن او جنکي سکولونو تاسو اسنګ ممانعت کړلې شي او هغه وخت کې په دې کې یو ډیر لوی مطلب موږ تراپی شي چې کله د جنکو سکولونو چې هغه د کورونو نه یا د کلو یا د علاقو نه ډیر لري فاصلو کې وي نو هغه له هغه سره بیا د جنکو سکولونو ته تلل راتلل کې نه هغه بالکل بند شي موږ دا خبره کوو چې ګورنمنت دې کم از کم د جنکو لپاره ترانسپورټ کوم ترسي او بیا واپس راولي
بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړي او د خزینه غړو د ډلې د اطلاعاتو سیکرټر ساجدي بیبي د جون په 14مه مشال لريو ته وویل چې حکومت د دې مسلې د حل لپاره په بیلابیلو اقداماتو غور کوي
یاره ګورنمنت اږي ویچ انسنټیو باور کو پر هډ باور کو کدي خاص کر پدې قبایل کې دا کم مرج ایریا ایریا چې دی دا کم څه کم دی موټ ایریا دی نو اږي کې ورته ما وی چې ګوره فټکا سو د جنکو ګورنمنت دې جنکو په دوه سټپ باندې د پک اینڈ ډراپ ذمہواری والی په لوی خارمو کې دې د بشونو انتظام کې په وړو دغو کې دې د فلاین کوچ یا د څه دغه شانتي بیا په کلو کې دې د رخصو یا د څونو دغه واخلي.
ساجدی بیبی زیاته کړه چې صوبایي حکومت له تیرو دوو کلونو راهیسې د تعلیم د پرمختګ لپاره مختص شوی بجټ کې 80% د جنکو د تعلیم د ودې لپاره لګوي او تمه ده چې په دې بجټ کې هم دغه تناسب برقرار پاتې شي. هلته د خیر ښېګړې د ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم وای د جنکو د تعلیم د پرمختګ په موضوع د مې په 1.5 د خیبر پښتونخوا اسمبلی د خزینه غړو ډلې بلوی غونډه کړې وه چې پکې د هم ګډون کړی و. نوموړی وای په غونډه کې د اسمبلی خزینه غړو په دې لړ کې د قانون سازۍ لپاره په ګډو هلو ځلو اتفاق وکړ.
ټولو پارټیانو په شریکه باندې کاغه اپوزیشن جماعتونو او کاغه حکومتي غړیو یو کنسنسل سټیټمنټ هغه ساين کو چې پاغه باندې هغه بطور لیجسلیټر بطور اسمبلی ممبرانو د پولیټیکل پارټو دا هغه دا هغه ته کو چې خیبر پښتونخوا کې د جنکو د تعلیم حواله سره پاغه خپل کردار ادا کړي او سره ورسره دوه د دې په نتیجه کې دوه ریزولوشنز هم په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پیښ کړل شوې دي. دغه کې او مطالبه د حکومت نه دا کړل شوې ده چې د بجټ کې داسې منصوبې شاملې کړل شي چې هغه د جنکو تعلیم حواله سره ښه کردار ادا کړي.
د قمر نسیم په وینا په غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړو ته وویل شو چې د جنکو د تعلیم په حواله قبایلي ضلع د صوبې له نورو برخو شاته پاتې دي او د دوی توجه ته اړتیا لري.
دا منور شاه رپورټ موریده. د پاکستان ملي تلویزیون لتیرو سو کلونو راهیسې د ترکی اورتغل نومي ډرامه ښکاره کوي چې پکې تاوتریخواله زیات وي. په دې هیواد کې په دې وروستیو کې داسې سو پیښې شوې دي چې پکې ماشومان یو بل په چړو چاقوانو وهلي دي. ویل کېږي دا ماشومان د ډرامې تر تاثیر لاندې راغلي وو. اورتغل ته ترکی تاریخي ډرامه ده چې د سلطنت عثمانیا د بنسټ ایښودونکي عثمان د پلار اورتغرل پر ژوند جوړه شوې ده. ډرامه په پاکستان او ځینو نورو مسلمانو هیوادونو کې ډیره مشهوره ده او دغه هیوادونو یې په خپلو تلویزیونونو باندې ښکاره کوي د ځایي ژبو د ترجمې سره. د ډرامې د ماشومانو په ذهنونو باندې څه اثر پرېباسي په دې اړه د مشال رادیو همکار نیاز احمد خان له سوات رپورټ راستولې.
ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناتولیا ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے.
دا پاکستان پر سرکاری ٹیلی ویژن خودون کی ترکی ڈرامے دونیم سو قسطوں پورے شوی. دا ڈراما چے پقامی جب کے ترجمہ شوی او پر سرکاری ٹی وی پہ ہفتہ کے پنزوارا او پورس کے درے زلا پنز سل ویخ منٹ خائی دا وقت دا یوٹیوب ریکارڈ تر مخ دا ٹون نزیاتا کتون کی ڈرامہ دا.
مجھے فوراً ارطغرل صاحب تک پہنچنے کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا ہوگا.
ترکی ڈرامہ پکور کی کتون کی دیو خاندان میرمن وئی چې دوی ماشومان د ڈرامې نه ازدکړه کړي او لوبي اوس د تورو خنجرو او تشدد دی. دا وئی چې د کور یوه ماشومی په لوبو کې خپل کشر رول وجل هڅه کړي.
دا د لس کال ماشوم او خپل د وو کال رول رانیولې او په چړکې باندې ول ملا لال ول او شرټ ول هم سر کو او په ملا باندې ول نخ هم کړي وي او وینې کړي ول ملا. بیا یو ماشوم راغله هغه بچ کو خپل مور ته आवाज کو ویرا شوی هغه د ارطغرل په شانتی خپل روړ الاله وړو به اول لوبي کولی دا کرکټ به کو یو بل سره بلکې او لوبي به کولی اخوالي خامنډي به وهلي او وس دا ارطغرل نقلو باسي او یو بل پسې توري موري داخلي او یو بل باندې تشدد کوي وهل کوي.
د ترکی ډراما چې پکې زیاتره پتورو او خنجرو وهل شامل دي. د ترڅنګ ډراما کې زیاتره کردارونه چې خزي او ماشومان پکې شامل دي د وسلې سره ګرځي. په دا اړه د سواد پوهنتون نفسيات استاد ډاکټر حیدر علي وای
په دا سایکالوجیست زه به دا ووایم چې زمونږ په ماشومانو باندې د دې دوه قسمه اثرات کېدای شي. یو چې د نو هغه پازیټیو وي یو زمونږ سره نیگیټیو وي. پازیټیو اثرات زمونږ سره داسې وي چې په دغه ډراما کې مونږ ته مختلف قسمه مسلم هیروز چې د نو هغه مونږ ته ښایي دغه شان د دې نیگیټیو اثرات هم وي. لکه مطلب هغه کې مونږ ته چې نو هغه جنگ جګړې چې ډېر خو وایي کېږي په میډیا باندې ښایي. نو دغه شان زمونږ سره په هاسپټل کې په خپله باندې داسې پیشنټ چې نو هغه هم داخلو چې هغه نفسیاتي تور چې نو هغه ډېر زیات ډسټرب شوی او ډېر زیات ګډوډ شوی وو چې هغه هم دغه شان د تبرونه به جوړول ځان به تورې جوړولې او یاره زه ارطغرل یم. په دې کې د فیملی رولز ډېر زیات سیوا ده چې یو فیملی تاسو چې نو مکمل تا پری دي ستا پیرنټس تا چې دی پری دي نو داسې د په ذهن کې دا مکمل خاکه چې دی په ذهن کې کینی نو والا ظاهر خبره ده چې دا برده چې لپاره چې نو نیگیٹو اثرات چیزیں آگے جوڑائی.
میرے سرداران
اور سپاہیوں کے خون کا حساب دینا ہوگا تمہیں.
دا میڈیا پا عام خلق کو سا اثرات وی او دغینا سمر خلق متاثر کیگی او په خصوص توګه ترکی ڈرامی سا اغیز لري. په دا اړه د سوات الکترونیک میڈیا ایسوسیشن جنرل سیکرټر خبریال شہزاد نوید زیاتوی
تاسو اړ ریډیو ګور چې اغه لاول په ذهن کې خاکه جوړ شو دغینا پس په غرور امپلیمنٹیشن شروع کو اغزان توري واغسته اغزان غډال واغستو اغه اکیټی زانه جوړ کو ته رو پرو باندې اغه خبر مخ ته روانه د نو بدیک بس سا واقعیت مخ راغلیم د کومګو ګور مشمان چې دی اغه د توري توري یاد خنجر یا چاکو دا مختلف رالی او په یو بل باندې وای نو سم اسمان به زخمیان شي ویم د خوري کافی پازیټیو افیکټ دار خلکو انټرټینمنت ور کوي خو نیگیټیو افیکټ دا دي چې دا خلک جسمانی نقصان خلکو ته رسي.
په سوات کې د ترکی ډرامې نه متاثره زلمی عباس خان چې د ډرامې یو کردار نقل کوي تبر یې پلاس کې دیولې او کالی هم د ډرامې د کردار پرنګ اچولي وایي چې دغه رنګه ډرامه پښتو ژبه کې جوړوي خو ورته معلومه نه ده چې دغه ډرامې بد اغیز څه دی.
نه جدي باندې سوچ سره نه کړی بس لګ تاسو مل دا آئیډیا را مخامخ لګ نه مل دا آئیډیا چانو را مخامخ کړی ان شاء الله مو به دې باندې سوچو کو پی ډېر زیات به سوچو کو ځکه تاسو خبره صحیح ده کنه چنن سبا ټول شوق دی نه ارتګل ډرامي ټول شوق راځوت کړي بولو کې بلوي کې بډاګانو کې هر سړي نو سبا ته لګي واقعي هر سړي تور اول یو بلوي مو به دي سي پاټو باسو چې خلکو باندې بولو باندې اثر نه غوړي.
1280 میں ارتول کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ پہ ڈالی.
د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وی چې داسې ډرامې په اصل کې یو منصوبه وي چې د بل قام کلتور خوروري مقصد وي باید حکومت په سیمه کې میش قانونو تاریخ را برسېره کړي.
خامخا د کول غواړي د دې ریاستي ادارې نو باید چې د دې قانون خپل داستانونه رواخلي هغې ته د ډرامې او د دغه فلمونو وغیرہ د دې رنګ ورکړي او چونکې د وخت خپلې تقاضي نننی دور چې دی د امنیت دور دی په کار دار چې ترقی د ساینس علوم او د خپل کلتور د ژبې په دې حواله باندې مونږ د خپلو بچو د دې روزنه او پالنې وکړو. دغه جنګي جنون او دغه جنګي اقتصاد چې دی دا به نور ختمول غواړي.
د ترکی ډرامې په قومي ټلویزیون خپرونې په اړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې دغه ډرامه د ترک حکومت سره د دوستۍ او یووالي برخه ده او داسې نورې ډرامې به هم د پاکستان په سرکاري ټي وي ښودلی کېږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره و. په تلو تلو کې یو وار بیا د خبرونو لنډیز درته انساج مال وړاندې کوي.
د بلوچستان په مارګر سیمه کې د افسیس واک څلور غړي وشل شوې دي. په کوټه کې د پوسټ دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې تر اوسه نامعلومه وسله والو د امنیتي ځواکونو په پوسټ کې لاسي بمي برید وکړ. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. په بنو کې حکومتي چارواکي وایي چې تېره شپه د جاني خېلو د پرلتوالو د حکومت 50 کسیزه جرګې ترمنځ مذاکرات ناکامه شو. د بنو ضلع مرستیال کمشنر ویلي چې احتجاج کوونکو ته د مارچ په میاشت کې د شوې لوسنامې د عملي کولو په سیمه کې د عملیاتو تر څنګ ځینې نور وړاندیزونه یې وکړل خو هغې یې له منلو انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان مشرتابه غوښتي چې د خپلو مسئلو هوارولو لپاره د یو ځای کښېني. د پاکستان سرکاري ریډیو د قریشی په حواله لیکلي چې د افغانستان سولي بهیر مهمې مرحلې ته نږدې شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو 24 ساعتونو کې نور 950 کسان مړه شوي دي. د کووډ-19 وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې نور 838 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. نن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې نامعلومه وسلوالو په دریو جدا جدا پیښو کې د پولیسو سید 15 کارکونکي وژلي او څلور نور یې زخمیان کړي دي. د ننګرهار چارواکو دا هم ویلي چې د پولیو پر ضد د ویکسینو کمپاین پرون تل شو او سر لننه تر نامعلومه وخته پورې ځنډولې دي. د یادو پیښو مسؤلیت لا تر اوسه چا نه دی منلی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل او د اروپایي کمیشن مشرې اورسلا ون دیر لین سره د ملاقات پر مهال د تجارت، آب و هوا بدلون او د روسي او چین د مخ په زیاتیدونکي سخت دریز په وړاندې د ګډ ائتلاف په اړه خبرې کوي.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه درته نیسي اجمل وړاندې کول. اوریدونکو له همدې سره دا خبری گڑی او دنن لپاره د مشال لډیو نه ساته خبرونی پای ته رسیدي. خپل قربان نجیب عامر د خبرنو ویان دی, انیسی اجمل تخنیکی ډایریکټر, اکرام مسکینیار او د مشال لډیو ټول ټیم ته به اجازه ورکړي. سبا سهار په 9 بجو به یو ور بیا تاسو په خدمت کیو. که په همدې سپو پات شوې د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه به ووري. تاسو ته خسته مخام غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای پامان.